زمو شخله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه چلر ورش سات اوریدای شي په اسلام اباد کې د افغان کډوالو شوراوي په دې شار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي رادیو ته وویل پولیسو په تیرو دوو ورځو کې د ماشومانو په ګډون لسکونه افغانان نیولې دي. په همدې منځ کې د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نور حال په دې راپور کې چې د یو کډوالې په ژغ پیلېږي،
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزې ونه لري. نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالي ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي رسپړي، کالي هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبریال امینه اکبری ده وای په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیس لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار و نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې، او کته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دی هم بیا.
لاته وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې وایي. دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا و اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اعتماد معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان، زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي، در دانی ولسمي دي او حاجی کم ته انتقال شوی دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د رواني جنوري له پایله پیل کړې ده. د عالمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه ل 1550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي، چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی و او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
پاکستان ته په تللو افغان کډوالو کې ډیر شمیر هغه کسان هم شامل دي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په دغه هیواد کې انتظار کوي. له بلې خوا د امریکا د حکومت له وروستۍ پریکړې سره سم د دغو کډوالو د تګ پروګرام ځنډیدلی دی، خو د کانګرس ځینو ډیموکرات غړیو د افغان کډوالو د لیږد د پروګرام د بیا پیل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبې په ورځ د امریکا د بندنیو چارو نوي وزیر مارکو روبیو ته یو لیک واستاوه او له هغې وغوښتل چې د افغان کډوالو د منلو او استوګنې خدماتو د ځنډولو لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتو ته د افغان کډوالو د انتقال پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ له اجرایوي فرمان وروسته د کانګرس په دواړو جرګو کې یو شمیر مخکښو ډیموکراټانو پر واشنگتن غږ کړی چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي. د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو ډیموکرات غړو دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 9 د بهرنیو چارو نوي وزیر او په سنا کې د دوی پخواني همکار مارکو روبیو نه په یو لیک کې کړې ده. دوی له ښاغلي روبیو غوښتي چې له خپل نفوذ په استفادې د خدمتونو ځنډ لغوه او د افغان کډوالو د لیږد پروګرام بیا پیل کړي. د کانګرس د دواړو جرګو دغه ډیموکرات غړي په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ له حکومته دغه غوښتنې مطرح کوي چې یو شمیر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د خپلو کیسونو پروسس ته انتظار باسي وایي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. دوی په دې ټینګار سره چې له دوو ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لپاره د پاکستان د پولیسو عملیات زیات چټک شوی. له واشنگټن وغوښتل چې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال لړۍ بیرته پیل کړي. صدیقی عزیزی چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپل سایفي کیس پړاوونه بشپړوي ازادي راډیو ته وویل،
ما دیگر هیچ آینده ای برای برگشت به افغانستان نداریم.
موږ افغانستان ته د راستنېدو لپاره هیڅ راتلونکی نه لرو، نه کور لرو او نه امنیت لرو چې زموږ ماشومان په خوندي چاپیریال کې زده کړې وکړي. موږ خپل ټول مالونه وپلورل او موږ په یو امید سره پاکستان ته راغلي وو چې کارونه مو پر مخ ولاړ شي، خو اوس په ناهیلۍ او بې برخلیکه حالت کې یو. هیله لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د افغان کډوالو د انتقال پروګرام په بیا پیل کې له موږ سره مرسته وکړي.
په پاکستان کې او بل افغان کډوال یوسف عطای ازادي راډیو ته وویل،
ما دغه چاره نه درم جز دې کې انتظار
وکړم. موږ له انتظار پرته بل چاره نه لرو. ګورو چې څه کېږي. هله لرو چې د دې هواد د سیاستوالو غوښتنې او خبرګونونه یو مثبت پایله ولري او دا پروګرام بیا پیل شي.
د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو دیموکرات غړو د غشان په امریکا کې میشت افغان کډوالو ته د خدمتونو د وړاندې کولو د دوام غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې دا خدمتونه په متحده ایالاتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره حیاتي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډوه. د دغه پروګرام په پایله کې زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره همکار وو او ډیری یې د پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي خورا اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخواني همکاران وو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده ترسره شوې، نو له همدې امله د دوی د لیږد پروګرام یې په موقت ډول ځنډولی دی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعت.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی معاشونه ځنډول شوي دي. د بیلابیلو ادارو د کارکونکو د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل سره لدی چې د دلبی له میاشتې هم یوولس ورځې تیر شوي، خو د جدي میاشتې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او د کورنۍ د لګښتونو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي او وایي چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو بهرنیو مرستو له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معاشونو ورکړه ځنډولې ده. د بیلابیلو ادارو د کارکونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو دولتي کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې دوی ته ویل شوي چې تر بل امر پورې دی د ماشونو اخیستلو ته په تمه پاتې شي.
ما چې له مالی څنګه معلومات واخیستل هغوی راته وویل چې ساسي ماشونه تر بل امر پورې ځنډول شوي او هیڅ اجراءات یې په برخه کې نه کیږي. د ماشونو راپور مالی وزارت ته هم نه لیږدول کیږي. موږ د چدي میاشتې ماش نه دی ترلاسه کړی. اوس د دلوي میاشتې ولسمه ده، ماشونه ځنډېدلې دي. ژمی دی، روژه هم رارسیږي. بل لور ته د لومړنیو توکو بیې لوړیږي. حیران یو، ستونزې مو زیاتې شوې دي.
بل دولتي کارکونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم او د ادارې نوم یې په راپور کې یاد شي ورته اندېښنه لري.
زه یو دولتي کارکونکی یم. له بده مرغه تر اوسه مو د جدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. چارواکو هم وضاحت نه دی ورکړی چې ولې زموږ معاشونه ځنډول شوي. بلخوا داسې ویل کېږي چې ښایي معاشونه درې یا څلور میاشتې رانه شي، چې دا د کارکونکو لپاره ډیره اندېښمنوونکې موضوع ده، ځکه زموږ بله هیڅ عایداتي سرچینه نشته.
تر دې مخکې هم ځینو دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ماشونو ځنډېدو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته افغانستان سره د مرستو په شمول ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. راپورونه ښیي چې د ټرمپ د مرستو د ځنډېدو فرمان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر اقتصاد ژور اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د ماشونو ځنډېدو په اړه د اندېښنو په ځواب کې د دلوې د میاشتې په یولسمه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د دوی د مالیې وزارت له قوله لیکلي چې د دلوې میاشتې په جریان کې به د 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړې چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او د بهرنیو مرستو پر رسیدو یا نه رسیدو پورې تړلې نه ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکو له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر د اختلاف خبره کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ده په وینا طالبان دا دیوال د دوه هیوادونو ترمنځ پوله غنی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی له سفر وروسته تودې شوې، د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ نه خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علی اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواو ترمنځ د لا ډېرې همکاري غوښتنه کړې ده. دغه لوړپوړي ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشاره سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان باید د موضوع ته پام وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفری نقطې څخه یو څل لري جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنون کې لړډلې اسد الله ندیم وي افغانستان له خپل غونډوي هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لري لیدي، خو د هلي اوازینه لار تفاهم تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
د وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان، ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري، خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکرات او تفاهم او تاریخي مطالعاتو لالارې دا مسله حل کړي، ځکه کدا موضوع یو ورخیزه او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې بستونزې پیدا کړي چې د دوړو لوري او خلکو تبا سر خوګي جوړ کړي. د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو مخنیوی او د هغو ډلو د غواخ کمول بللی چې دوی ترهګری ډلې بولی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې بخوندي کړي، خو اوس پوښوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافات خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیښې هم شوې وې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغه نخوت وروسته ویلي چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړپوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا افغانستان مسالو تر اگرځو خو اوس هم یو نړیواله موضوع د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سوریه ته تللی دی. د سوریه نوی واکمن احمد الشر او د کابینه وزیرانو د دمشق په هوایي ډګر کې د قطر د امیر هرکلی وکړ. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قطر امیر د هیواد ته سفر کوي. د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د قطر د امیر دفتر د پنجشنبه په ورځ د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د سوریې پلازمینې دمشق ته رسیدلی دی. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د یو عربي هیواد مشر سوریې ته په رسمي سفر ورځي. قطر د نور عربي هیوادونو خلاف د اسد د رژیم پر مهال له سوریې سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې رغولې نه وي. همدارنګ دغه هیواد په 2018 کال کې د هغه وسلوال پاڅون پلوي هم و چې د اسد د رژیم پر خلاف یې بغاوت کړی و. د قطر له امیر سره په دې سفر کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد الخلیفي هم مل و. نوموړي له خپل سوریایي سیال سره په یو خبري کانفرانس کې ویلي موږ په بشپړ توګه د سوریې له هغې عادلانه دریځه ملاتړ کوو چې غواړي د جګړې له پای ته رسولو وروسته یو دولت رامنځته کړي. الخلیفي سوریې ته د قطر د امیر د سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا په ګوته کړې ده. هغه وړاندې ویلي قطر به له خپلو سوریایي ورونو سره په ټولو برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د الخلیفي په ټوکو د قطر د امیر او احمد شرح د خبرو اترو اجنډا بیلابیل موضوعات وو. بل پلو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته د قطري پلاوي سفر د سوریې لپاره یو مهم پرمختګ بللی دی. هغه ویلي سوریه د ورورګلوۍ او تاریخي اړیکو پیاوړتیا ته ژمنه ده. د الشیباني په ټوکو قطر په تیرو 14 کلونو کې د سوریې له خلکو سره یو ثابت متحد ملګری پاتې شوی دی. هغه وړاندې ویلي د سوریې بیارغونه د راتلونکي لپاره هیله مندې ده. د همدې رواني جنوري په میاشت کې د قطر نوموړي وزیر ژمنه کړې وه چې د سوریې د بنسټیزو اسانتیاوو په بیارغونه کې به مرسته وکړي. د پنجشنبې ورځې په ناسته کې قطري پلاوي د سوریې د اقتصادي، عامه خدمتونو، روغتیا، تعلیم او بانکي سکتور په برخو کې د بیارغونې ژمنې او ملاتړ اعلان کړی دی. دا تیر کال د دسمبر راهیسې لیکله چې د هیئت تحریر الشام ډلې لخوا دمشق سقوط شوی د سوریې له نو واکمنو سره د اروپایي ټولنې سربیره د ترکیه او نور عربي هیوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې ښې شوې دي. سوریه ته د قطر د امیر سفر د نړیوال اړیکو د تحول یوه برخه ګڼل کیږي ځکه د سوریې انتقالي حکومت هڅه کوي د دولت جوړونې نوی پړاو پیل کړي. سوریه ته د قطر د امیر له سفر وړاندې د فرانسې، جرمني او ترکیې لوړ پوړي چارواکو سفرونه کړي وو. اوس په سوریه کې د ترکیې او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفارتونه بیرته پرانیستل شوي دي.
له خبرونو ورآخوا د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروانګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمېر دور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدیلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي تر څو د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالی او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جان اغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند سوه خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار څخه خو خلکو ګټه اخیستله اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله داده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک دا غو څخه ګټه واخلي. معنا اقتصادي واده جنې وکړي. هغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور
انجه
هغه باید زموږ خلکو ته دغه شاز مش خلق ته دی دغه کې چې مش خلق ګټه جون واخی.
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نه سپره کولای، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالی کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جنیخ سی هغه نن بند سوله، نو ډېر دغه شی چې اوسېدی شی مشترک وسي چې د هغه تبادله وسي، انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دېدی شی راکړي چې دغه تبادله راوګرځي. نالان راکړي موږ په مځکو کې کښېدو دغه تبادله راوګرځي، چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول سي، که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا دار شي تبادله راوګرځي د کوکنارو، موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
ما نوم عبدالحق جاهد دی. مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند سوه. باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښت راسي چې موږ ګټه جن پرده کړو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سرې او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي، د غنمو تخمونه بیلو ته توضیح کړي دي، د کوډونو د غو تر څنګه کوډونه وسره کړي دي، او د غره کې مې د انزورو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیلي معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیلي معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او مؤسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلي، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیر ما سره یو پنځو مرګو هلته یې موږ راوړو، زندان ته یې راوړو، پوستکه شپه رامنه کړو، بیا زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیانو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي، ډوډۍ بلیا وایي یا به نه وپ یو کوشناک کې څو شپې بندي کړي وو. هلته زموږ ملګرو موږ کول ته واهلم ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوې تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعال شوي دي، او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتا نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده، او د پراتلون کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو په بند کې د ملا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پنځشنبه په ورځ آزادي رادیو ته پر علي ژلي شخیص پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي. ایران په نږدې یوه میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنځشنبه په ماښام آزادي رادیو ته وویل ایران په 2023 کال کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس ډلې له مشرانو سره کتلي دي. د د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزې پر وضعیت خبرې شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د مسافر وړونکي الوتکې او پوځي هیلیکوپتر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټول عمله اوس پرلې وژل شوي وي. د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیند را ایستل شوي دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ځینې خلک له افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې د ډیورن پر کرښه تړل شوی لارې دې بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه اوسي. د کوزي پښتونخوا اوسیدونکو هم د دې لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکو ویل تی روشاوخوا 1500 کالو پاکستانی چارواکو د ډیورن پر کرخه غنی لارې بندي کړي او د دوی په وړاندې زیات خندونه او ستونزې جوړې کړې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکو خان محمد ازادي راډیو ته ویل دوی په باجوړ، دیر، مومند، چترال او پیښور کې خپلوي، دوستانی او کورنۍ لري، خو د پاکستان حکومت لخوا د اغزن سیم لګولو او د خلکو پتلو راتلو لګیدلو بندیزونو یې د یو بل په مړی او ژوندۍ کې ګډون او وړی کې پالل ډیر ګران کړی دی.
او مړه ژوندۍ هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکې، زمکه او جایدادونه هم سره شریکو، تګ راتګ به مو د پخوانه.
د ننګرهار اوسیدونکو نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل د لر او بر پښتانه سره نه بیلیدونکو اړیکې لري. په ویناي دا غزنو سیمونو په غزولو او نورو کارونو دا قومونه له یو بل څخه نشي جلا کېدی. نو افغان او پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو په ځای اسانتیا وي چمتو کړي. هغه وړاندې وویل
د ډیورن د فرضي کرخې دواړو خواو ته یو قوم، یو عزیز، یو ولس پروت دی. د دوی ترمنځ تک راتګ، خپلوي، تجارت، ځینې مسینې لارې موږ لرو چې هغه په ګوشته کې دی، لالپوره کې دی، د میچنی لاره ده، نواپاس لاره ده. د پاکستان حکومت او افغانستان حکومت څخه زموږ هیله او توقع دا ده چې په دغه برخه کې د دواړو ولسونو په مخ د دغه دروازې خلاصې کړي.
د لارو بندېدو او اغزنو سیمونو غزولو یوازې د ننګرهار، کونړ او نورستان اوسیدونکو ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ډیورن کرخې بلې غاړې د باجوړ، مومندو، دیر، چترال او نورو ځایونو ځایي خلک هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه ترته ترکانې قام پروت دی، سلارځه قام دواړه ترته دی، مامون قام دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه ترته پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پرتو قومونو د لارو پرانستلو او د خلکو ستونزو حل کولو لپاره ګډې غونډې کړي او له چارواکو غوښتي چې باید نور د دوی په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي شي. د باجوړ قومي مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي مولوي جهانزیب تازه یوې لوی غونډې ته ویلي دوی امن، ژوند، پرمختګ او د بندو لارو پرانستل غواړي. مولانا خانزی بویل په ډیورن کرخه د تګراتک بندې دو سره دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سوداګری په بیساری ډول زیانمنه شوی. په زرګونو کسان د بیروزګاری په وجه اړ شوی چې لری پرتو خارونو او هیوادونو ته مزدوری پسې لاړ شي. د کونړ، باجوړ او مومندو قومي مشرانو له تیرو څو کالو څخه هڅې پیل کړي چې دغه بندې لارې پرانستل شي. د افغانستان چارواکو تل ویلي چې دوی د لارو بندېدو مخالف دي، خو پاکستانی لوري د لارو بیرته پرانستلو او د خلکو ستونزو هواري په ځای د هرې ورځې په تیرېدو ولسونو ته نوي مشکلات پیدا کړي دي. د ختیځو ولایتونو او د باجوړ مومندو او نورو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د افغان او پاکستانی او چارواکو څخه د بند دولارو بیرته پرانستل غواړي چې د 2024 کال د اکتوبر په 11مه 12مه او 13مه په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د عدالت غوښتنې په ستره جرګه کې هم د پاکستان له حکومت د ډیورن په کرخه د تړل شوو لارو خلاصولو او نورې غوښتنې شوې وي. د دغو غوښتنو نه منلو سربیره د پاکستان حکومت د یادې جرګې ډیرې غړي قومي مشران او ملاتړي نیولې دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوندو سره مخ کیږي، ولی زین نارینه د کور ټول مسؤلیت واک اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او د تنوري پښتنې با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی ځواب کړي. خغلی مدنی د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط او صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د میرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا د لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمر یو میرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځای ته پلی دو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې سره مساوی دي بلکې مشابه نه دي سره، نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي. ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سو د خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امده غو کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وې تاسو د مرمنو لباس تاسو مرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو دلته؟ یو شی شو کنه شو یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک به تر ده به تر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکی مرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خمیرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، د کې دا قید نشته. دی فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه که خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلن مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما رب شو میرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې کچرته د منو د روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د میړه احترام وکړئ، خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ. زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کیږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کیږي.
کیږي چې د سړی حقوق بیان او د مېرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوی چې مثال کومنګ وایي چې سړی حق لري چې مطلق د خزه د طلاق ورکی، خزم حق لري چې مېرمنه ته خلع مطالبه وکړي ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجله ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وولو وای مده ملان هم مربانه بده ده. اخوندان چې دی چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم اگاهی نلري. هغه صرف ام دا خبره کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. البته ما یو آیات کریمه چې دوه مربانه پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینه محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام دته د په خوخ نفقه ورکی، د خوخ ژوند ول ورکی، نو به دا سره بهتر ونده. خو معلومه خبره ده، به بهتر سره دي، ځکه دا ول بهتر دي. خو بهترواله په امدره د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهترواله په امدره د پکور کې د شفقت نه کار اخلي. خو کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار ونه خلی د مهربانی نه کار ونه، دا سره بدتر دي به بهتر نه دي.
بله مدني صاحب، تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستي، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنه باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي، کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي، یوازې اره خبر بده د منل کیږي، تاسو علت څه غنې؟
علت نه علمي ده، علت جهالت ده، علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي، دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي، دو جمعتون نیولې دي، د پخوان دو په جمعتون کې پراته دي. بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه راپاتې دي، هغه زمنګ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم، دا د پلان کې دین میراله بس دي. دوه کتابونه غه نه لري د ملایان چې کوم دي، دا ماغه د پلان کې نه چې دوه اوریدلې دي، اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي، جمعتونو تزيد جمعتونو سره خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منګ په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري. دغه شه د علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم. کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوئ، ځکه دا ناقص العقل والدين دي. یعنی دا څومره بده خبره ده، دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خده که خنه ده. ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدل ته دا خبره دوبې نه وي. یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری، مونږ د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاری. نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده، لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې، څومره دلته دی کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي، دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت لري، دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي. دغه د دسخ اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخ اولادونو به څه زده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازنې وجه داده د بل لن مثال وایم، مدام دې ملیان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی کې والدی یا د مور احترام کوي، دا ډیر خسړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغه باندې شفقت کوي، وای وګوره دغه له غرور وای. خو که بل مقابل امدغه کار به د مرمنې سره وکي، به دا په به و دي دلل وګوره خدای نه خاصه دي د وسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره یې خسړی دی، که د خور سره یې خسړی دی، که د خاله سره یې خسړی دی، خو که د مرمن سره وکي به پټولونه کې بدنام دی، په خپل کورنۍ کې بدنام دی، به دنه خراب سره به څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مرمنې سره سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه مغه والدین دې باندې خراب نوم دي. نو د دمانه دادا چې دغه ټولنی باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسائل چې دي د مسلط شوی دي، نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دې تیرې ژوند کوم توجه شي، ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوځي څوخړي الله پاک رزق ورسي، په سندونو کې په بهرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي غوم خري، ژوند خو ګوره زناورم کوي. خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینې کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي، بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زه خو خپل میرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکه کوي. دا هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پتی باندې وپویوي چې خپل میرمنې سره تون چلند د خپل ځون بیرته درتريخي.
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي، اتر دغه ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشوي ویل چې په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیرې. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کومه، بیا کې نه منو، بیا هغه ماته بیرته وځيره مدني سي ماشاء الله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغه دلته عمل نه لکه من ګوري. نو بیا بیرته مال وځي مدني سي من په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چر راوړه، دا موږ پټه په جیب کې راوړو خپل میرمن ته. نو چې کله یو کور دې هته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شي کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کیږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو، دا د اعتماد فضا سره کم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روزمره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمن ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پخو لاندې کیږي، ټول په عمل کیږي. په دې برخه کې
خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لري زیم لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولای شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې دغه میرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا ما نه خفه شون خوري خپه دي. دا حقیقت دی چې د میرمنو احساس هم دی که خاون می خفه شون د ما نه خوري خپه دي. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي، ځکه افغان جونې نسي کولای درس وایي، هغه میرمنې چې کاري درلود وظیفې ته خپل نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وي. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي، څومره کورنۍ ته زیان رسوي، څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغه له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ شي، ته په ټولنه کې کله عدمي، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د چې تا نه غواړي هغه د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کا، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کیږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هیڅ نشي کولی، او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زمنم د سره ده، خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلی دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي، همدا هلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پورمانه پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غالي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم میرمنې راغلي دي، هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې د خپل اولاد وګړي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دي.
بله، په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې میرمنې سره کله کله نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینو ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق را ننوته. ابو بکر صدیق د عائشه پلار و. چې کله ابو بکر صدیق رانه وته، د بهر आवाज واورید د عائشه، نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولاغو، یعنی غوخته ده چې عائشه باندې غواخو کې، یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه، ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما مرمنده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنی ته پیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خو را سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی، چې په عائشه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته د حق نه لري چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته د حق نه لري چې باندې د خوشونتو کې د زما مېرمن د ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبه چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو ته پوښتنه کوم، دغه کتاب نوم یې نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب دې پیدا کی، مطالعه دې کی، او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د میرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامات اوسئ.
ژوند دې اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې کړې دي. تربیه پرز کې چې است علمل او ملګری. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
وسی بے وسی دا زڑا میں اوران دے زڑے اوران دے ولاڈیوں کابلے جانان روان ولاڈیوں کابلے جانان روان بے وسی دا ست سپار لے بچا خان دے تا تخبل جسد سپار لے بچا خان دے گنولا ڈیوں کاب لے جانان روان دے گنولا ڈیوں کاب لے جانان روان دے بے وسی
Thank you.
Oh, 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 oh